وایي هغه ځکه چې د کتاب په لوستلو روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړی ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازیګر له څلور نیمو وروسته او بیا د لیې د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي.
په نړیواله کچه د هغو کسانو فعالیتونه زیات ستایل کیږي چې کتابونه لیکي او یا کتابتونونه جوړوي او نور مطالعې ته هڅوي، خو په افغانستان کې لا هم هغه ښځې چې غواړي مطالعه وکړي په اسانۍ نشي کولی د خپلې خوښې کتابونه وپیري. اقتصادي او کلتوري ستونزې لا هم د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي، خو دا چې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړول د دوی په ژوند کې څه توپیر رامنځته کولی شي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته بولم.
استاد ډیر مننه. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې آیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابخانو جوړول اړین دي؟
داسې مراکز پرانسته اگر چې په دې باور وشي اساسا داسې دي، علمي مراکز نه باید اختصاص پیدا کړي او جنس ته، ولې متاسفانه زموږ ټولنه نن ورځ ویشل شوې ده هغه د جنس په اساس. موږ معمولا هر څه نارینه او ښځینه ته بیل بیل پرانیسو او اکثره زموږ ټولنه دا نه مني چې نارینه او ښځینه دې په یو مکان کې کښېني او مطالعه وکړي. ټولنې له نظر دا یو څه سوزمن کار ده. داسې مراکز پرانیسته د داسې کورنیو لپاره چې هغه خپلو کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکوي چې هغه په عامه کتابتونونو کې راسي او هلته مطالعه کړي، ډېر یو نیک ګام ده. او له بل لحاظه دا ماته تر ټولو نیک ګام ده چې یو تعداد مېرمنې راپورته کړي او داسې په برخه کې پانګونه کوي چې هغه دوی ته هېڅ سود نه لري. یعنی په افغاني ټولنه کې کتاب چاپ او کتابخانې پرانیستنه حتی په نارینه وو کې بازار نه لري، دا چې بیا مېرمنو ته راسي دا یو ډېر لوی رسک دی منلی دی او دوی خپل سرمایه راوړي دي دې برخه کې په اصطلاح سرمایه ګذاري کړي او دا چې د داسې مېرمنو لپاره چې هغوی عمومي کتابتونونو ته نشوای تلی راغلی دي سرمایه ګذاري کې، دا یو ډېر نیک ګام ده. معمولا ټولنو کې قدرتونه په درې ډوله دي، یو سیاسي قدرت، اقتصادي قدرت او علمي قدرت. او متاسفانه له دې درو سرو برخو نه ښځینه بالکل لیرې ساتل شوې دي. نن ورځ که موږ ګورو چې معمولا مېرمنې راځي او په دې درې سرو ډولونو قدرت کې سام کې بخصوص علمي قدرت ته، دا یو ډېر نیک ګام ده. له دې خاطر چې علمي قدرت موږ تر نن ورځې پورې ډېری نارینه او ته مختص بللی ده.
کومې ښځې چې یو یا دوه ساعته په اکاډمیک ځای کې د مطالعې لپاره تیروي، دغه کار د دوی پر روحیې څومره مثبت اغېز کولی شي؟
معمولا مېرمنې څو ګونه پیژندګلوي او دندې لري په ټولنه کې. که داسې مېرمنې پیدا کوو چې هغه تر دې ټولو دندو سرته رسولو وروسته خپل هغه رواني صحت ته ډېر زیات پاملرنه کوي او حداقل نیم یو نیم ساعت راباسي او مطالعه کوي، دا یو ډېر ګټور ګام ده. دې لحاظ معمولا ارواپوهان وایي چې انسان حداقل په څلوېښت ساعتونو کې باید یو ساعت خپل جسم ته ورکړي، یو ساعت خپل روح ته، یعنی یو ساعت باید ورزش وکړي او یو ساعت باید مطالعه وکړي. او موږ دا هر څه له پامه غورځولي دي.
که چیرې دغه ډول مراکز ولایاتو ته هم وغځېږي، آیا ګټوره چاره به وي؟
هر کار په پیل کې یو څه سخت، ولې موږ باید یو څه صبر ولرو، په خصوص داسې کارونه چې ټولنې ته مادي منفعت ونه لري، په خصوص داسې ټولنې وضعیت چې موږ اکثر مادي فکر لرو. یو څه په لومړی وخت کې به ډېر زیات محدود وي، شاید یو یا دوه یا څو کسه مېرمنې وګورستي مراکز سره، ولې په مرور زمان سره دا یو ډېر مثبت کار ده. په خصوص هغه مېرمنو چې هغه نه انټرنیټ لاسرسی لري، نه علمي کتابخانو ته، په مرکز کې خود داخل هغه د ټولنې سطح هم لوړه ده، فکري سطح، کتابتونونه شته، هر څوک انټرنیټ لاسرسی. ولې په ولایت کې داسې مراکزو شتون ډېر زیات ضروري او اساسي ده، خو شاید موږ باید زر امید له لاسه ورنه کړو. یو څه وخت غواړي چې موږ وکولای شو داسې مراکز په ولایتو کې ډېر زیات موفق کړو.
په پای کې که راته ووایي چې دغه ډول مراکز جوړوونکي څومره د خلکو همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري؟
معمولا افغانستان کې په کلني ډول ډېرې زیاتې پیسې د مېرمنو په نامه راځي او متاسفانه دا ډېرې پیسې بېرته له افغانستان وځي، هغه څه جیبو ته ځي، سیاست د مېرمنو لپاره کار نه کوي. دا د دې منفي یو تاثیر دی چې ډېری کسان فکر کوي چې ولا دا ښځې رالې او دا ښځې نه چیرې رسېدلې دي د پیسو په زور. داسې نه ده. ښه به دا چې موږ داسې کارونه ښځو ته وکړو چې هغه اساسي او بنیادي. موږ تر نن ورځې پورې د ښځو دپاره کار ته پروژه ویلې پروسه کړې نه ده. دغسې مراکزو پرانیسته دا یو پروسه ده، دا د ښځو په ذهنیت باندې د یو عمر دپاره نه، دا ښځې که لیکوالن کي ماخښنې کي یو آثار لیکي، دا د نسلونو دپاره پاتې کیږي او دا به یو مثبت کامي. بیا دغه نړیواله ټولنه هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، د دولت هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، فرهنګ د پراختیا دپاره کار کوي، هغه نهادونه چې د کتاب د چاپ دپاره، د ښځو د لیکوالۍ دپاره کار کوي، دغه باید دغسې مراکزو په پرانیسته او تداوم کې ډېر زیات کار وکړي. له دې خاطره چې تداوم له دې خاطره وایي چې موږ ډېری وخت ډېر اقدامات وکړو، هغه په نیمه کې پاتې شي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما هم این هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
ګوري دنکو سلام د حکومت ته مودې خلاصې دو ګنګوسیم غلی شول او ته مظاهرو خبرې هم نکېږي لکه چې د اپوزیسیون هم زړه له دې خبرو تور شو کله جنګونه چاودنې او بې نظمي وي د چا به م حکومت کولو ته زړه ښه نه شي او د ډالرو زور بیا څوک نه لري خپرونه په مرکه پیلوو د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سره مو مرکه درته کړې ده
مدیر صاحب خبر شو چې په خوانځي کې مو ټولې د کورنۍ خزي کار کوي دا رښتیا ده
هو رښتیا ده
نو د تاسو د کورنۍ دومره ډېری خزي دي چې پوره خوانځي مختبیایي
هو څلور خزي د ما دي څلور مې د مشر زوی دي او څلور مې د کشر زوی دي دا دولس میرمنې ښوونکي دي کشره خواښې مې تحویلداره ده او مشرانې خواښې ګانې مې چپړاسیانې دي
د نجونو لپاره د ښوونځي جوړول مو نجونو ته خدمت دی خو بیا د څلورو څلورو ښځو کول مو په ښځو ظلم نه دی
نه دا څلور څلور میرمنې مو هم د خدمت لپاره کړي دي هغه د ټول نجونو ته سبق وایي او خدمت ورته کوي ټول ښې خوشحاله دي
نو دا مو څنګه دې ته پام شو چې څلور څلور ښځې وکړي او بیا د نجونو خصوصي ښوونځی جوړ کړي
زه د اقتصاد له پوهنځي وتلی یم او اقتصاد ته ډېر پام کوم ډېرې ورځې مې چورتونه وهل چې په کومه برخه کې سرمایه ګذاري وکم داسې چې همیشه ګټه وکم او د تاوان خطر نه وي پکې
ښه
هو په ډېرو شیانو مې فکر وکړه خو آخر مې دې ته پام شو چې د نجونو شخصي ښوونځی جوړ کړم هم به مې خدمت کړی وي او هم به ګټه پکې کوم
هغه وخت مو چې دې خبرې ته پام شو څلور څلور ښځې مو کړې وې
نه کله چې د ښوونځي جوړېدو مفکوره راته پیدا شوه نو بیا مې په اقتصادي اړخ هم ډېر چورتونه ووهل آخر دې نتیجې ته ورسېدم چې زه هم څلور ښځې پوره کړم او زامنو ته مې هم څلور څلور ښځې وکړم چې ټولې دولس ښځې شي نو ښوونکي پوره کېږي دولس خواخیگان مو د چپړاسی توپ تحویلداری او نورو کارونو ته بس دي زه به مدیر شم او زامن به مې گردان شي
دا خو مو رښتیا هم ډېر اقتصادي فکر کړی
هو ما ویل کومې نقدې پیسې چې لرم دا به په ښځو باندې کم هم به مو سات تیر وي او هم به مو ښوونځی په مفته چلیږي د شاګردانو ټول فیسونه به راته ذخیره کېږي نو اوس شکر دی که د یو دوه ښځو د ولور او توی پیسې پاتې وي د نورو ټولو نغدې شوي او داسې وګڼه چې هم لس ښځې راته مفتې پاتې شوې او هم په ګټه سپور ښوونځی
نو په ښوونځي کې بنې جنګ نه سره کوي
نه جنګ ته نه پرېږدم چې دوه سره یو ځای شي پټې پټې سره پسنیږي خو زه یې سمدستي ټولګي ته لیږم
نو بیا خو مو ورځ جوړه ده
هو اوس ټولې استادانې د ښوونکي ورځې ته خوشحاله دي نو وایي د شاګردانو ټولې تحفې به خپل کور ته یوسو
په ښوونځي کې خو به د رشوت خبرې نه وي
ما ته خو تر اوسه چا څه نه دي ویلي او د رشوت خبره پټ هم نه پاتې کېږي ځکه بنې دي حتماً کسې وي رسوا کوي یې
د ښځو تعلیمي سویه مو څومره ده
ټولې باسواده دي چا تر لسمه ویلی چا تر دولسمه او یو دو خین پانزه هم خلاص کړی دی ښې دي له شاګردانو سره جارو قربان کوي ټولې ترې خوشحاله دي او اوس خو شاګردان هم له درس نه په نه درس ډېر خوشحاله یي د ټولو ښوونکو لډو زده دی چې زده کوونکي خسته شي لډو ورسره کوي
شاګردانې مو لږ دي که ډېرې
لومړی لږ وې خو چې دغه د لډو ګیم او وای فای ته مو اجازه ورکړه نو اوس ډېرې زیاتې شوې دي تر دې چې پسې رسېدلی نه شو هغه انټرنیټ لا ښه ده چې زموږ پرده یې کړې ده که نه چې دوه دوه ښځې مو نور هم کړې وی نو شو پسې رسېدلی هو
بدله
ملغلره درې شیان یوازې نوم لري
لومړی هوایی دالیزونه دوهم په رایې شمیرونو کې شفافیت او دریم بایومتریک
دریش ایان په دریش ایانو پوری سنجاق دی
اجرایه ریاست په جمهوری ریاست پوری ماون په کاندید پوری او اداري فساد په چارواکیو پوری
دری کسان یوازې پیسو مرګ ته تړلی دی
ولسوالان د ولسوالیو قاضیان او څارنوالان او د چارواکیو باډی ګاردان
د ترافیکو مامورین درې کار نه کوي
د موټرو جریمه کول ټایرونه پرې نه وهل او موټروانانو ته د جالی جریمې پاڼې ورکول
بخمل نه دی راغلی
نه
لک می غرقوی دا چیرته ورک شو
کابل ته تللی دی را به سی ولی وارخطا یا
کم اکلی اندوانې په پټی کې ورستی شوی او رومیان په جویو کې چې هغه د هوایي دهلیزونو پوښتنه یې کړې وای
هوایي دهلیزونه یې چیرته دي
څه خبر یم خو له پروسه کاله ایستې حکومت نارې وایي چې هوایي دهلیزونه مو جوړ کړي دي او له دې وروسته به تازه میوې او ترکاري له هوایي دهلیزونو بهر ته لیږو
هسې به یې څه شي اورېدلی وي دلته په ځمکه کې دهلیزونه نشته او ته په هوایي پسې ګرځې
په راډیوګانو کې وویل چې چین هند او نورو هیوادونو ته مو په هوایي دهلیزونو کې میوې ولېږلې
د تعجب خبره ده ما خو په هوا کې کوم دهلیز نه دی لیدلی
تا نو چېرته ټول افغانستان لیدلی په کوم بل ولایت کې به وي
په دهلیزو او هوایي خبرې پسې مه ګرځه هندوانې کابل ته بار کړه
کابل کې ارزانه دي په دهلیزو کې که یې وړل شي نو بهر ته یې وړي هلته ډېرې پیسې کېږي ته څه خبره یې چې په دوبۍ کې وای هندوانه په څو ده
دا د دوبۍ خوبونه مه وینه ژر هندوانې او رومیان راوشکوه او چېرته یوسه
په دغسې وخت کې بیا بخملی ورک شي
ابا ورور مې راغی
چېرته دی
خره یې تړله
د چا خره
د مونږ خره ورور مې اخیستې ده
خره یې څه کوله
کښېنه ځان دې په غوسه مړ کړ هندوانې او رومیان به پرې خرڅوي
زه هندوانې په خره نه خرڅوم هوایي دهلیز ته یې وړم
سلام علیکم پلاره
وعلیکم ستړی مه شي بخمله
زه یې ستړی مه شي
خیر سادي
والکه وایي خره دې واخیسته
هو والا ډېره غټه خره مې واخیسته
ښه دې وکړه زویه مبارک دې څه
تا ته دې مبارک سادي
بد دې وکړه په خره څه کوي
په خره هندوانې او رومیان خرڅوم کنه
ولې هغه هوایي دهلیزونه د څه لپاره جوړ شوي دي
هوایي دهلیزونه چېرته دي پلاره د هوایي خبرو ډېر خلک له کاره وایستل
څنګه هوایي خبرې دي
خو حکومت ویل چې په الوتکو کې میوې او ترکاري بهرنیو هیوادونو ته لیږو دوه الوتکې یې تېر کال ولېږلې او له هغه سره نه بیا چا الوتکه ولیدله او نه هم هوایي دهلیز په ټول هیواد کې څو الوتکې دي هغه هم دومره زړې او وړې دي چې له سورلۍ سره ازګیروای ټوله دنیا اوري نو نور مالونه به څنګه یسي
وایي هغه سړی هم په دوچان د کرایه وړي اوس چې څوک ډېر مجبور نه وي پکې سپرېږم نه
نو د الوتکو ته یې هوایي دهلیز وایه
هو ته نو څه وایه چې څه شي ته یې وایه
خا خا چې خبره الوتکو ته شوه نو نه شوه زه ښه دې کړي دي چې خره دې اخیستې له هوایي دهلیز نه مو همدا زمیني خره ډېره ښه ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد ستاره مینی هیله زرمتی حوسه حکمت از زلیبه میخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې موده دي کابل 1422 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4